سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعات تر څنګ اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په وړاندې بې وزلي تر ټولو لوی ستونزه بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څېړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې په مکرې د خبرونو سرلیکونو ته، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بې وزلۍ د لمنځوړو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي. په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده، او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بې وزلي ده. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه.
مشکل بنیادی زن افغان
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بي وزلي ده. تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي.
ښاغلی غنی په خپل وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه، او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي. اجرائیه رئیس عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی، او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییزه حمله وکړه. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي، او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشوم نجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده.
پدر دختر معتاد است. قضیه طرف ارگانهای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش است و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ای را خریده بوده.
د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده. دوی وایي تر اوسه د دې ډول ودونو شل قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي، خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې څو ځلې زیات دی، ځکه ډیری دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه یا ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 214 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بلونو 2 اتیا، محمد نبی په 70 بلونو 40، او راشد خان په 28 بلونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وې. اوس مهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی، او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې ادیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یوه بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه 149 پرلۍ او 8 تنه عمله درلودل. ویل شوي چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د 30 هیوادونو وګړي وو. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر د دلای لاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. د دلای لاما په 1950 کال کې ورسته لدی چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې د دلای لاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازی او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگه په خپل وینا کې وویل تبت د تبتیانو د اوزیاته کړه چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه درې زره فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوی ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګونق او بخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې څارونکي د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اورې لپاره منځګړتوب کوي. پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ وړاندې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنه قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بې وزلی تر ټولو لویه ستونزه بولی.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بي وزلي ده. د افغان میرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک چنګار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و
هغه وای د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
دا چې سیلنې شوي بررسي شوي دا غنه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. دا شند افغانستان او ایرلند ترمنځ د پنځمې یو ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونه د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بي وزلي تر ټولو ستره ستونزه بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ اتمه د خزو د نړیوال ورځ په ویاړ په یو غونډه کې خبري کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د خزو پر وړاندې د بي وزلي ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د خزو چارو وزیر د یو شمیر لاسترولونو تر څنګ بیلابیلو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې په محلي ادارو کې د خزو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سوچي فقر او بي وزلي لمنځه یو نړل شي افغان خزيباله اساسي حق محرومي وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په ار کې وی غونډه ته په خبرو کې بي وزلي د افغان خزو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړو. ویل کچيري د بي وزلي لمنځوړل ملي هدف و نه ګرځول شي د میرمنو بي وزلي لمنځه نزي.
مشکل بنیادی زن افغان
دی وای د افغان مرمنو اساسي ستونزه بي وزلي ده. د افغان مرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان مرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو، هو دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان مرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه. وی ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځتللی او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. خاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او وی ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان مرمنو ذهنیت بدلون کړي او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
مرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 10% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان مرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون باید د انتخاباتو له قانون مقرره سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې به وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول باید انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی ګډه غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رايو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او کچیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و دزوندیدهای
دولت. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي.
مردم نسبت به فرایند انتخابات او دیموکراسي از بین میبره.
خود افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسي غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نشي، اړینه ده چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول شي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنه هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنه دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استادو لخوا هم مطرح شوی دي. ومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وایندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وای هر هغه څوک چې د حکومت د مداخله په اړه یو مورید هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه شوې ده. تخنیکی مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت سره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر سپایي وایي چې د جمهوریت ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د خبرو په اړه ریپورت درته ولرو، د افغانستان او آیرلند د لوبې لنډ جزئیات شریکو چې آیرلند تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پورټ فلیډ او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپ وهنه کوي او شاپور زدران خپل دویمه اور کې 13 منډې ورکړې. همداشان مجیب الرحمن بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسون سره خپل شکایتونه شریک کړي. د نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسون ټاکل اوس معمول ګرځېدلې. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د هماغه کمیسونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چری زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان په روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل که څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو په اړه څه نه وایي، خو په هلمند کې په 215 اتل قول اردو د حملې په اړه یو وار بیا د څېړنو د پیل خبر ورکوي. خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به ځواب ووایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څه نه وایي، خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو غړي وږمه ساپۍ وایي چې په دغه کمیسونونو کې ډېری داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ډلو پورې تړلي وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې د راتللو یوه وجه هم دا وي چې د غایت ضد غایت بې طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرفداري کوي. د آیتو یوه تګ یو ډېر لوی نقص هم دا چې هغې اکثریت چې لا شي یا په یوه خېټه ډوډۍ یا په یو څادر یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې تحفه ورته واخیستل شي ټول واقعیتونه دی کتمان کوي.
خو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وای نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایله له خلکو سره نه دي شریکې شوې. خاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بیلابیلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
وګورئ، اره برخه کې چې تحقیقات شوې دي دغه پایله د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقې شریکې شوې دي. د کانټینټل موضوع په غزنی کې د آیات پلاوی مسله و، د قندوز مسله و، د هرات مسله و، په فراه کې آیات توظیف شو، د ټولو پیښو چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکي کړي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باري اریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د له حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوی موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکي کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واوري. اوس هم یو بل رپورت لرو. افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم ونه اخیست، خو وویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هره بیه چکیږي دغه ملي پانګه وشخوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پاموړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامینځه او لاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کوردننه په ښکاره د چا نوم وانه خیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجود دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ولي کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو بوختی. د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو فابریکې ټولنه وای اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قچاقیږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغیز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې حکومت او غوښتل چې له هر ممکن لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو کې از بین میره ای سرمایه ملی از بغفتي دوست
هغه وای د پانګه چې لمنځه زیاده د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې لمنځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ولي کولو فابریکې ټولنه وای که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د ټول ریپورتونو او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغلې راز پرون خپله اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن ته نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. عادل راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلې راز یو پیاوړې میرمن غنی وای چې نوموړي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپلو کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی.
اغلې راز یو پیاوړې افغانه میرمن ده. په خوای د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې او اغزنا کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي سفیر په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس لاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
اغلې احمدی وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راس مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راس په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راس مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمیر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وخی چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزینه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولای شي، خپل وطن ته رسول د پاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او د ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وای کچيري نوموړي دا ټکی په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړی. نوموړي په انتقاد سره وای چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې خ نه دي چلیدلی او تمل چې اغلی راس خصابه تشي.
ویوا لا لیبرتاد،
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
من نکو چې ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشیزې د پیلیدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سی په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دي چې د مینس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دی اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سولیز ډول د ناګورنا قرباخ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشیزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشتې واز څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډیر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تیرې چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار وکړ چې د ناګورن قرباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپل وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه لدې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او لټور لارو د قرباغ د لانجې د هواري هڅې شندوي. د ناګورن قرباغ د سیمې پر سر لکلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له 10,000 زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده. که څه هم په 1994 کال یو اوربن اعلان شوی خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کیږي. ناګورن قرباغ د خپلواکۍ اعلان کړی خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشریزې لپاره چې د پاشینیان او علیف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشریزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د مینسک د ډلې تر مشرتابه لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د افغانستان او ایرلند ترمنز لوبه د هندستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندی دوړه تو په هون کې تر دې مهاله پورې خپل لري د خپل لوبډل لپاره پال سټرلینګ او پورټوفلیټ سټرلینګ دوه وشمنډي کړی دي او پورټوفلیټ هم په لسو منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی تونې دلی چې و شر یو رونو کې سلور دیش منډې د خپل لوبډل لپاره جوړې کړو. وګورو چې کوم افغان لوبغاړی تونې کې چې کومه وکټه تر لاسه کړی. وختم سلور بجې او دیش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته چې احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بې وزلي ده. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دایکنډي ولایت کې یو سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیر رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشومه د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې. د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. افغانستان ایرلند ته 212 هدف ورکړی او ایرلند تر دې دمه په اوو اوورونو کې 3 منډې کړي دي. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه پلازمینې ادیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او له 149 سپرلیو او 8 تنه عملې څخه یو هم ژوندی نه دی پاتې. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د 18مې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه او نړیوالو منځګړو د اذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په بامیانو کې د کرلینګ ملي لوبډلې انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اتو ټیمونو برخه اخیستې وه. نوموړي وویل پویا ټیم د دریو لوبو په ګټلو لومړی مقام، بهر ټیم د دوو لوبو په ګټلو سره دویم، او کهکشان ټیم بیا دریم مقام ګټلی. دغه لوبې دوه ورځې دوام وکړي چې هدف یې د بامیان منتخبې لوبډلې ټاکل و. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولې د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روان دي. افغانستان او فلسطین په ای ګروپونو کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د ماليزیا لوبډلې ته ماته ورکړې و. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په ورستي دور کې د دوشنبه په ورځ د تایلند په وړاندې لوبه وکړي او پاکستان د هندي لوبغاړو په نظامي خولیو انتخاب کړی. د هندي لوبډلې کپتان ویرات کولی ویلی چې دا خولۍ د شهیدانو او د هغوی کورنیو ته د درنوي لپاره په سر کړي، خو پاکستان د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي چې د هندي لوبغاړو د دې کار په ضد اقدام وکړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله پورې زموږ سره وای. ورزشي خبرونه مو له ناجی صافی نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبريږي چې تاسو یې ورېدو تر بولو او ماته تر بیا اجازه ترکړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربا نو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ د فاتحې په سالون کې قاری واوسي. د وای دوه کاله د مخه کابل ښاروالۍ ته عریضه ورکړې خو مسؤلینو یې په اړه اقدام نه دی کړی. دغه ستونزه مې د کابل ښاروالۍ د بشري قواوو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره هم شریکه کړې ده. موږ د ټلیفون کوونکي قاری عنایت الله او ښاغلي فیصل ظاهر څرګندونې ثبت کړې، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟ مشکل سو؟
مشکل ورورځانه خدای شاهد ده چې دوه کال کېږي وار وار زه رضا ورکوم، زما رضا په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه معذوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم، زه خپل د لارې چارې په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې یو ویشت دوه ویشت سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان معذف دي. په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې ما نه بعد ترېځي هغه دې وظیفه یې اخیستی ده، د هغه دوی کار شوی ده، ځینې وسته کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسته لرم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ما ته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي. که زه دومره پیسې ولرم زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دوه د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حل کړم چې د حکومت له خوا ما ته یو څو روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل عریضه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسهدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي، عریضه یې د میز په سر کې شړېږي. په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي، خپل د عریضه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. په خپله چې په وار ور تلی یم، عریضه مې کړی ده، زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه زه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم. مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دې ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلی، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاري حامد د تره لور، مثلا د قاري صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نه واخېست دوی د مانه باد تللي دي. دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اوه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم، زما کار نه کېږي. زما غټ څوک نه اوري، نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي. امتحان نه زه تاسو په دعا کوم مشکل نه لرم. د الله په مرسته د دوستانو په دعا زه حافظ د قران یم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو واسطدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه یې تا کارونه مخکې ویسي. که چیرې قاطع امر ونه باسي، که چیرې یو واسطه ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده تا ته هر میاشت چې مراجعه وکړي تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي. یا دومره ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي، د ما کار ولې نه کېږي. ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې حتمان یو فرق شته، یو خبره خو شته، نور په خپله دې پوه شه. نور د دې خبر نه معلومېږي چې د کاسه لاندې بل کاسه موجوده ده.
قاري صاحب، ته غواړي چې د کابل په کومه فاتحه خانه کې قاري شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې؟
ما ته فرق نه کوي. مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي، د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي. د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي، د هغه فاتحه خانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده، زه هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي، د امتحان د لارې زه حاضر یم. خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه کله په بل پلمه. چې هر میاشت چې زه ځم، خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي. زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ، خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د کور نه ووځم. خو بدبختانه چې حالته زه مالته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناامیدۍ خبره ما ته کوي، سړی ناامیده کېږي بېخي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي. زم را ځاکوم هر یو ورځ نه شکړې د شوروالې د مست سر کې شړې دلای د خصوصا د استخدام په شوبه کې او زه د خپل د هر اریزان ثبوت سند لرم یو یو کاپی ځان سره می ساتلای دا
قاری صاحب بیا به شوروال ته تلوي کنه
شوروال ته مونږ بشارګان څوک پریک دی شوروال ته څه څه ډیر خبرې دي ډیر کسان ته مراجعه کوي ډیر وکیلان ته مراجعه کوي زه د شوروال دروازه ته شاته لاړم عسكر ما ته وویل ویل یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د رئیس لخوا راشه څه ځان ته تانه بری دی شوروال خپل وای وای زه د وزیر ناکام نه یم خپل عسكر ما ته د خبر وکړه د شوروال دروازه شاته چې زه د غریبانو خبره به هیڅ نه اوري تر څو چې یو وسدار تاسو سره نه
دغه قاریان چې مقرریږي په فاتح خانو کې دی کې د حج او اوقاف وزارت څومره رول لري
د حج او اوقاف وزارت څه دا هغه برخه به هیڅ بیل دا هغه متاجرو کې کار لري د کې خاصن خاص خپل شوروال صاحب او د شوروال صاحب ماون او د شوروال صاحب نور کارګران د کې کار لري د حج او اوقاف څه دا هغه متاجرو پورې اړه ده
تاسو ته به ورسو مسؤل مقامات ته به ورسو
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم تاسو نور کامیابیانو په هیله يم خدای مو سپارم غرور جانا
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کابل خاروالی د بشری قواو ل رئیس خاغلی فیصل ظاهر سره شریک کړه جناب ظاهر د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو دوه کاله د مخه کابل خاروالی ته عریضه کړې چې د کابل خار په ناحیو او یا په کومه ولسوالۍ کې د قاری په حیث مقرر شي دی وی دغه دوه کاله کېږي چې د کابل خاروالی په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ستونزه نه حلېږي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
دا موږ هم وطن دی کېدې شي یو شوروالۍ ته راشي او مراجعه دی وکړي ډایرکټ ما ته راشي زه ان شاء الله ورسره چوکات په قانون کې سره همکاري کوم کېدې شي دا چې خو دا کلو کلم مخکې یا دوه کلم مخکې چې راغلی وو موضوع به سره کړم ته زه دې هغه جزئیات به سره نشته زه په جریان کې نه یم او بل کېدې شي دوی چې په دې وختو کې کچیر راغلي مونګه ابلغه کمبود بس باندې لرو په شاروالي کې دل پر کې دی شي دی دغه درخواست پد شوې وي ولې ما نظر داده چې دای دی یو رضاش شاروالي ته او د دې نه ما سره وګوري زه ان شاء الله د قانون په چوکات کې ورسره همکاري کوم
ډیر زیات تشکر صاحب
مننه خیر اوسه
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل شي د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله د مخه کابل خاروالۍ ته یو ریزه ورکړی و چې د کابل خار یا د کومي ولسوالۍ په فاتح خانه کې قاری وګمارل شي خو دا دوه کاله کېږي چې سرګردانه دی او ستونزې نه حلېږي او د کابل خاروالۍ د بشری قواو رئیس خاغلی فیصل ظاهر وویل چې د دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لار ومندل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم د دې اونۍ په ترڅ کې مشته داسې کوم پیغام نه درغلی چې پغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او لبد مرغه نور دوستانو هم داسې کوم پیغام نه درستولای چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هدا خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسو په هغه کې په خپل ورک پسې ګرځي ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره ورو
زستانه ایمان دا ولا حد نه وی سوالو چې دوی کې زه حاضر کاهر و چې دوی کې زما ورو درو دي محمد په نامه دا پلاس کاله یا د پلاس کاله کې دي تقریبا ورځ دي کې څوک به شماره څوک معلومات سپر و اتلور ات دوا ات تنګتنګوس نه و السلام علیکم
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی ام د تیم د سبب بلوچستان کوټه ضلع پشین خانزي اوسیدونکی یم. دا ما زه د کراچي سګایزم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکا زوی چې د غنی په نامه دی د واتو کالو سدی د خپل کور نه درکه دی. که هر مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې دی د جمعه خان اکا زوی دی که بار ولایت کې یو هر چاته معلومات یا دی په خپل زما آواز اوري ما ته دې په دا لمبر ټلیفون را وکړي نو ډېره مهرباني او ډېره شکریا به یې لمبر دی زما هغه 0 3 4 1 3 1 والسلام.
بلی السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمن د ګریسی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالي نومیږي د محمد زوی دی د هغه ولي ورور دی د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره ته وتلی دي هېڅ دره کښې نه سړي ټلیفون کړی دي نو هر یو ته که د ده په هکله یو معلومات وي مخکې زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 6 9 8 15
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمل د فراه د ولایت بالابلد ولسوالۍ د ګرانۍ د کلي سای شرفلین کې وروره ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 14 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ را ووایي وروره 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مخلازر ریاض منگل مینا نا کی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د راجګړو کلی اوسیدون کی ما یو دوه کاله مخکې زما یو د ترزوی را چې نکیب الله په مندی را نظر کشوی دا کار چاته معلومات وینو په دغه شماره دی ماته زنګ وخی سپراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس شماره یو ځل بیا وای ما سپراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس کار چاته معلومات دی مهربانی هغه دی ماته زنګ وخی.
السلام علیکم ز عالم گل هلمن ولایت نازیه دون سوالی د شرشرات به سینه خبر کوم زما پلار شه محمد گل کا په نامه دی سرور سړی دی دا صاحب تکلیف لري یو نیم کال کی چې د کور څخه وتلې دی دا بیا کلو پر شاو خو باندې عمر دی د ار مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د جون درکه وته وي مشته د غلمبر باندې زنګوي پر وتل ور نه یو درې سفر یو نه کنځه یو اړه دی وایم چې پر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه. سلام
السلام علیکم زه محمد عثمان د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ څخه تاسو د ازادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی د رضاګل زوی دی د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزني په ښار کې د کار دپاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزني د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطع شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه، بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کار کوونکي د نغورم چې زما پیغام خور کو کچيري وي چې چاته د معلومات وي نو مسلمانانه د مخه دي د مخته په دغه اړیکه تماس ونیستي. سه پر او ساو پنځاویا او نو ساو وشپکا نو ساو پنځلیشت بل شمیره د تلیفون د سه پر او ساو یو اتیا دوا ساو شپګاتیا او ساو شپږ پنځوس.
السلام علیکم ز عبد الصمد خسر د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبرې در سره کوم. د وروره زموږ یو سیاه پیغام پرې شو چې عمر مخکې چې روزګۍ نمیرې د ناوی ولسوالۍ د سیمې د خسرابات د یو غاښې شین دی په صورت داسې چې میانکت سړی دی ډېر د کرزي په څلور کاله چې کېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی نو اوس یادې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره هر چا که لیدلی یې یا پاکه معلومات یې ورته هغه پیغام چې پرېښ وي هغه سړی زموږ آواز اوري مشتر دې په دغه شمېره اړیکه ونیسئ 0019 لس سلور پنځوس لس یو ځل یې بیا انتخاب شمېره صفر اووه سوه نه څلوېښت لس سلور پنځوس لس ډېره درنه شیرني لري هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد السلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدار پر نامه دی د اتن ورځې کېږي چې بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدار په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حسین عبد الرزاق یوزی چې نصرت الله نصرت کې نیمه یعنی نیمه نصرت الله دی په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا پنځه لس میاشتې کېږي ورسته دی د کندهار د ولایت د زریده ولسوالۍ د ناجد کلي. عمر یې تقریبا پنځه لس کاله دی. کتنه ګرځې دی او د دیني علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی او بیا چالات او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورو کې په حاصله معلومات کړي پرداغه نمبر دی سماسین سی شرینی ورکول کیږي صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه شپږ. مرا بیا تکرارول صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه شپږ.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پرو خبره کوم. بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده چې ست د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبی نیمیر د دې میاشتې کې د فورز په ورک ته تاسو ان جلال زید کله هر چا ته درک دی د خپل د هغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي پر اوه سوه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. والسلام.
سهل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کاز وروستی د هلمند لا په نامه د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ د خجمت د کلی اوسیدونکی دی. کدی زما غوړی ته د پاره کوم د معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0115 1320 2000.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
ولی. السلام علیکم. زه رزی محمد شاکرم د هلمند ولایت نوزر لسوالی در باسه کلی وسیدون کم. فی الحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د فساو د سیمی سخستا سر خبر کن. زما دو عزیزان دی یو می ورور دی می اشه دی ورور می دا گل احمد پنامه دی دا اغا محمد مرحوم لسی دی دا محمد غوث اکاز دی دی دا دو دری کال کیجی چی دا کور نادر کسوی دی هم درنگ یو می اشه دی چی ور سر یو زی نادر کسوی دی سردار نومیږي د سروار اکا زوی دی د وړونو نومانی دی ګلولي افغان ولی دی هم د درې کال کېش د کور نه درک سوی دی چې هر څوک فاړه معلومات لري د مهرباني د وخت ټلیفون لدی شمیره سره اړیکه ونی سي 0102205.
زه را پاتې سوالات چې ژوند ولسوالۍ د لاله آباد منځ کې سره په تماس کې یو رښتوی کس لرو په نام د مرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې راکوره وتلې نه درک دي چې چرته نه لري هر څه په پیدا کې په دغه نمبر دی څنګه وې 0800 800 800 200 بل نمبر دی 0800 800 800 200.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه د نور نور سوالی نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کوم نه درکته وای دا د مریض زوی د خپل رحمت نه میګه ما دا نه شماره ده که څومره ورور شما معلومات ما ته راکړي چې ډیره ما کوم چیرې نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه څو ځلې شپږ شپږ ته نیمه. السلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیولې ده. زما یو ماما ورک ده په نوم دی سخیدات غزنی ولایت چې د کوره وتلې ده. اسکندر زوی ده دا پنځه سکال کېږي چې کللای ده، نو هر چاته معلومات وي او لا اسلامي قشت لا خپلو هیوادوالو ته خپل انډیوالانو ته معلومات وي، په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. مور پلار پلار مرد او مور ژوندی دغه ډېر پسې جګر خون ده، خو مو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. 0 0 4 4 4 4 0 د لطفاً په دې شمېره دې ماته زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولد اجرد جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر څه چې معلوماتي او یې پیژني نو په دا شماره د مونږ څنګه وي 70 80 90 91.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته زما پیغام دی، زما یو زوی د ډاکټر زحمد الله په نامه دی د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه درک شوی دی، دا و میاشت کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 4 8 1 9 2 7 2 1. سلامونه.
دا زاده راځو سلامونه وایم او فرض سلامه. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورته دا نه میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چاته چې پته یې او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي، ډېر خوشحاله به شم او ډېر خپه یم. غوړ کور خپه دی ودرېده او دغه زما د تلیفون لمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راځو ټول کارکون ته سلامونه وایي. د مونږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم صاحب آغا زوی ده، د لاغا نومېږي. تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یې ورک ده. هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا 5 کاله مخکې مونږ ته 5 کاله مخکې ایران نه یو زنګ وو چې زه په اردو کې میابندي یمه. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قده ده وروره. که د مونږ د ازادي یادو د تاسو خواهشمن د خیر وېږي چې مونږ د اواز نشر کړي. مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولی ده کمپنۍ سایه نه. مونږ د ولایت کابلي سوالین کاغمان قاریه مرګیران سکونات پیلي په کمپنۍ کې ده. دغه کمپنۍ ورک شوی ده. نو که چاته معلوم و د مرحوم صاحب آغا زوی ده او دین خاص باندې دای مشهور د زیک کرتریم خان نمیګم خان آغا نمیګم مستعمل چې کوم څه پر وسو نه نوی نه ویشت پنځاویا یویشت.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مراسته ولې او هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای شي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای شي او د نخوالې پای ته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم، ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور شي او مرسته اوسې ستاسو د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانې وایست، نوم یې وایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولای شي که چیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې درسره مرسته وکړي. نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه خبرو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1.
همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio